هلمند کې په واشیر او بغرام او دیشو ولسوالۍ کې هلته موږ ډېر زیات مشکل لرو. په ګرمسیر کې په خاصه توګه د هزار جفتې اولیا په سیمو کې او هم ناوې بارکزی کې او نادلی کې دلته بسیطې ستونزې لرو. په همدې ترتیب سره د هلمند په شمالان کې بسیطې ستونزې لرو او په ګرش کې زموږ مشکل نشته، په مرکز کې زموږ لشکرګاه کې مشکل نشته. په هلمند کې یو سلو په شپېته په حدودو کې زموږ ښوونځی بندې شوي دي او د دې کار د جبرې لپاره اوس موږ یو پروګرام شروع کړی دی. په تېره میاشت کې موږ یو پروګرام د ډنمارک هېواد لخوا لانچ کړو چې په هغې کې $8 میلیونه بسپنه شوي ده او دا به لیلیه مکاتب پکې جوړیږي. دا لیلیه مکاتب جوړول به یو کال وخت ونیسي او ظرفیت د جذبې یعنی ډېر پراخ نه ده، اما دا چاره نه ده. په دې خاطر چې موږ د ناامنو ولسوالیو دغه شاګردان راجذب کړي، یعنی موږ په هلمند کې 350,000 زده کوونکي له زده کړې محروم لرو. د دوی د چارې لپاره دا چې موږ لیلیه مکاتب په مرکزو کې جوړ کړو یا په امن ولسوالۍ کې جوړ کړو دا اساسي چاره نه ده، دا موقتي علاج ده. د دې کار لپاره سره سره له دې هم موږ تنه لیلیه ښوونځی جوړې کړی دي، کار یې شروع شوی ده، قرارداد یې شوی ده. یو کال به وخت ونیسي، زر بجلکۍ په حدود د زر به هلکان راجذب شي. البته د نا امنه ولسوالیو خاصه توګه د دې درې ولسوالیو چې ما ورته اشاره وکړه چې د دیشو ده، واشیر ده او بغرام ده، نورې ولسوالیو کې به هم همداسې سلسله شروع شي. په حدود د $1 میلیون به نور هم هلته په دې بابت کې مصرف شي. البته د اداري مراحل سوي دي، ژمنې سوي دي. کاناډا او ډنمارک او په خپله د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې کې علاقمند دي چې پانګونه وکړي، اما دا خواسته کار پیش رو شوی ده، هغه ثمره یې تر اوسه موږ نه ده راټوله کړې.
بله ننګ صاحب، مخکې د پوهنې وزیر هلمند ته سفر درلود، هلته یې له هغو زده کوونکو سره چې ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته راغلي زده کړه کوي، له هغوی سره د مرستې ژمنه وکړه چې د میاشتې یوه اندازه پیسې به دوی ته ورکول کېږي. خو دغه زده کوونکي شکایت کوي چې دغه پیسې چې ژمنې شوې په برابره توګه دوی ته نه ورکول کېږي، ځینو خاصو کسانو ته ورکول کېږي. دغه شکایت مې تر تاسو پورې در رسوه چې تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، آینده کې به څه کوئ په دې برخه کې؟
دغه ژمنې د یو پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه نه دي لویدلې. یعنې په اپراتیفي توګه هغه ځینې شاګردانو ته چې دغه پیسې ترلاسه کوي، هغه یې په اپراتیفي توګه یو ګروپ یې ترلاسه کوي، یو تعداد شاګردان یې ترلاسه کوي. موږ د دې کار لپاره یو پروګرام لرو منظم، د دې لپاره اداره جوړیږي. هغه اداره به دا تعقیبوي دغه پیسې چې په خپله د دوستو هېوادو لخوا مرسته کېږي د دې کار د اکمال لپاره. البته د لیلیو مصارف او د خوراکه مصارفو هغې لپاره به بنیاد سږ کال انشاءالله بشپړ شي، یعنې په نږدې وختو کې. بیا به دغه په معارف په چوکاټ کې، د معارف د ریاست د هلمند په چوکاټ کې به دغه اداره خاصه توګه د همدې کار لپاره وي. یعنې زموږ یو ولایتي نظارتي برخه ده چې هغه به دا کار پرمخ بیایي.
بله، از ما ورستی پښتنه د مسلکي معلمینو په اړه د چیزونه اوریدونکو پښتنه کړې دي چې مسلکي معلمین نه لري، ښوونکي نه لري. هغه ښوونکي چې دي هغه زیاتره چې راځي سم درس دوی ته نه ورکوي او اکثر خپل وخت هغه سي ضایع کوي او د زده کوونکو وخت هم ضایع کوي. د دې ستونزې په اړه ستاسو څه پلان دی پاینده کې؟
دا واقعیت چې مسلکي معلمینو ستونزه ډېره جدي ده. متاسفانه هغه څه چې موږ یې نشو کولای هغه داسې چې د ظرفیت آنی زیږنده یا تولید ده چې په یو دم یعنی کوم منتر باندې نشي کېدلی چې موږ ظرفیتونه ایجاد کړو. د پوهنې وزارت 102,000 ښوونکي لري چې 80% په دوی کې د کم په اصطلاح شرایطو خاوندان دي. داسې شرایطو خاوندان دي چې دوی باید 2-3 کاله نور درس ووایي بیا معلم شي، اما موږ د ناچارۍ نه چې هر کال 1 میلیون شاګرد نوي موږ جذب لرو او دوی د معرفت په دروازو باندې هجوم راوړي، نو د هغوی لپاره موږ خامخا هغې باندې دروازې نسو بندولی. موږ ښوونځی ایجادوو هر کال په حدود د 1,600 ښوونځی چې اوس 12,000 ښوونځی لرو، اما شاګرد په کال کې موږ 1 میلیون تازه راجذبوو په ابتدایه دورې کې. د دوی لپاره کافي معلم پکار ده چې د معلم د جذب تناسب یا د استخدام تناسب د دې شاګردانو په تناسب سره برابر نه ده. یو کمبود راځي، یو مثلا دوهم د کمبود تر څنګ مسلکي معلم په مشکل، یعنی وخت ته ضرورت لري چې موږ یې وروزو، اما روزنه پیل شوې ده. پخوا به موږ د تربیې معلم په برخه کې 8000 ښوونکي په کال کې تربیه کول، بیا مو په کال 1400 کې دغه تعداد تر 1400 ورسو، په کال 1400 کې دغه تعداد تر 2000 ورسید. اما کله چې فاروق وردک وزیر شو دغه تعداد اوس 10000 ته رسیدلی ده. یعنی په کال کې موږ 10000 ښوونکي تربیه کوو، او د دې یعنی دا ارقام ډېر غټ منیجمنت او ډېرې غټې ادارې او ډېر غټ کنټرول ته ضرورت لري. اسانه کیسه نه ده. کال ته او بل کال ته به موږ د معلمینو د متخصصه او مجربو معلمینو د کمبود ستونزه تر یو څه حده حل کړې وي. دا یو پروګرام چې روټین پروګرام دی د تربیې معلم چې د هغې لارې موږ دا کار تکمیلوو، یعنې تعداد مو ډېر کړی ده. بله لاره یې دا ده چې موږ د رتوب او معاشاتو سیستم پلي کړی ده په معارف کې، او تاسې څو ورځې مخکې آګاه وئ چې موږ د ټولو معلمینو نه یو ملي ارزونه د مهارتونو او قابلیتونو ترسره کړه. د دې ارزونې په نتیجه کې به د هغو ښوونکو قابلیتونه او مهارتونه موږ ته ثابت شي چې څومره لرو موږ، او دا به موږ ته واقعي ارقام په لاس راکړي. په دې معنا موږ ته به معلومه شي د پوهنې وزارت ته چې څومره موږ متخصص معلمین لرو، په کومو رشتو کې لرو. یعنې په 14 مضمونی رشتو کې موږ څومره ښوونکي لرو، او د دوی د علمي کچه څنګه ده، یعنې په کوم حد کې ده. که چېرته د دوی علمي کچه معلومه شي چې دا ټیټه ده، نو ارتقای ظرفیتي پروګرامونه به ورته نیسو علی الفور. او که چېرته دا معلومه شي چې موږ کمبود لرو د فزیک معلم، هغه تناسب به موږ ته معلوم شي چې په فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، ریاضي کې څومره کمبودات لرو او د معلم، نو په هغه تناسب به موږ د تربیې معلم په برخه کې د همدې معلمینو د روزنې پروګرامونه چاپ کړو. دا کار مو شروع کړی دی. یعنې له دوو اړخونو نه چې دا ما ورته اشاره وکړه، دا دوه اساسي او یعنې ډېرې بنیادي بنسټیزې برنامې دي د پوهنې وزارت، چې په دې طریقې سره به ظرفیت روزل کېږي. البته د ظرفیت د روزنې لپاره کم له کمه 2 کاله پکار دي.
ځینې نړیوال راپورونه وایي چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د بیا رغونې او نور برخو کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لګول شوي، چې زیات اندازه پیسې د انجوګانو له طریقه په دې هیواد کې لګول شوي دي. که څه هم د انجوګانو له ځینو کارونو خلک خوښ دي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې خلک کارونه د رضایت وړ نه بولي. د څو کسانو پیغامونه او وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د یوه استازي مرکه درته لرو.
مرستندوی موسسې چې دا سپیسې مقصد افغانستان ته راځي، دا موسسو ته راځي، چې یعنی دا پیسې پر راشي باندې مصرف کړه چې یو ځای ونیسي. دوی دا پیسې مصرفوي، خپل په ګټه باندې مصرفوي. یعنی مقصد اچ خلک ضرورت ته لري، داسې ځای پیسې نه مصرفوي. یا مقصد یا پول یا یو بل برما دی، بس پرېونه چې خپل د ځان په ګټه کې ویني، هغه ګټه ځان ته ویني، هغه باندې پر ځای باندې پیسې مصرفوي.
کوم بیا رغاونې موسسې چې دی، هغوی د خلکو په خوښه یا د خلکو په زړه باندې کوم کارونه دوی نه کوي. دوی همیشه کوشش کړی دی، یا دوی په خپله کوشش کوي چې کوم کارونه چې د دوی په خپله په شخصي ګټه کې وي، یا د دوی خپله په زړه وي یا په زړه برابر وي، دوی هغه خپل د زړه کارونه کوي. یعنی د خلکو خواهشاتو ته، د خلکو غوښتنې ته کوم نظر نه دی نیولې، او هیڅکله د خلکو په خوښه دوی کار نه کوي، همیشه دوی خپل په زړه کار کوي. دا دومره پیسې چې د خارجي ډونرانو لخوا یا د خارج ممالکو لخوا دلته راځي، د افغانستان یا د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره، دوی هم هغه په اصلي کار باندې نه، چې خپل په ځان باندې دوی مصرفوي.
دا چې دی د خلکو غوښتنې نه مني، دا چې نه مني چې معنا یو سړی برمیا ته ضرورت لري، بل سړی پله ته ضرورت لري، یو سړی چری ته ضرورت لري، دوی هغه د خلکو غوښتنې نه مني، خپل پر سر باندې کارونه کوي. هغه نو د خلکو په ګټه چې نه، نو موږ څه کوو؟
د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي چې خلک څه غواړي په ښار کې باید څه شي دوی دپاره اوسي دوی هغه دپاره په نظر نه دوی خپل پیسې راباسي د مختلفو ملکو څخه مختلف ورکونه دوی ته کومک ورکوي او دوی خپل په سر یو قراردادي بل قراردادي ته ورکوي دا کارونه چې کوي بیا له کوم کیفیت دا کارونه کوي او خلک په دې کارو باندې خوښ نه دي باید دوی د خلکو په غوښتنه باندې کار وکړي د مالیې په غوښتنه ماله ګرد راټول سي د هغه پوښتنه باید وسي چې موږ څه دپاره سړک څنګه جوړ کړو یا پلچک څنګه جوړ کړو
جوای سړکان د باغو په باغو کې باسي هغه داسې پیدا نه کوي هم چې د سړکان باسي هغه بیا دی داسې په خي چې وای الایدا خښت لاندې اچي د سیمېټي خښت بیا ورسره پر هغه سر نمبر کوي چې منه مشته په چاو نسی په شار کې یو سړک نه جوړ کړي او دی سړکان الته جوړي په دغه کې په پنځوایي کې ان چورې دوند پیدا نه کوي و خلکو ته لکه دلته په شار کې پیدا کوي د دالیه بند دی دوند پیسې و د افغانستان تر غلې دی په دغه بندو باندې لري مصرف کړي ځکه چې زراعت زموږ د افغانستان کندهار په زیاته کندهار یو زراعت دغه دی ولایت دی د دغه لپاره یو ډنډ چې جوړ شوی دی هغه سادی چې مخ پر ورانېدو دی دی د هغه نه پالکی او نه غواړي چې پالکی دونه پیسې چې وځي افغانستان ته راغلي دي هغه پیسې دی پر لای له کارو لکه ما چې مثال درته ویل چې په پنځوایي کې پر لای سره کوم مصرف وي هغه کارونه کوي چې د دوی خپل په پیدا وي
د افغانستان د ولسی جرګې استازي ښاغلی نادر کټوازی د ازادي او اوریدونکو په پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې زیات اوریدونکو غیر دولتي مؤسساتو د نن د اداري فساد یادونه کړې چې دوی زیات پیسې مصرفوي خو زیات پیسې په خپل معاشاتو لګوي یا خپل امکانات باندې چې خپل دوی باندې مصرفيږي په دې برخه کې تاسو نظر څه کول پکار دي دغه پیسې چې راځي د افغانستان په نامه چې د څنګه کنټرول سي برته په افغانستان کې په ګټورو پروژو لګول سي
د ما په نظر باندې اول خو دوی دغه کول چې د افغانستان په دولت کې دا ظرفیت نشته چې دغه پیسې په سمه توګه باندې دوی ولګوي اوس خو ظرفیتونه یو اندازه لوړ شوي دي خو بیا ته دلته بل دغه په دولت کې دیننه هم د فساد د خرمار ورته ناسته او دا کراجي زیاته برخه وایي فساد په لاره کې مصرفیږي خو په هر حال باندې د دې مسلې د حل ډېره ښه لار دا ده چې دغه د افغانستان د دولت له لارې دغه مرستې ولګول شي ځکه چې که یو سړک چېرته د فوډامي د وزارت لخوا جوړېږي لږ تر لږه هغه د سیمې خلک د ولس خلک په راتلونکو کې دا د فوډامي وزارت یوه مرجع خو دلته موجوده ده چې له هغې څخه پوښتنه وشي چې دغه سړک یا دغه پل یا دغه بند څنګه جوړ شوی دی ولې بې کیفیته ده اوس خو یو خارجي مؤسسه جوړوي چې هغه د بیا ځواب نه څوک د پوښتنې حق نه لري او نه هغه څوک پېژني چې دغه پیسې د چا لخوا راغلي دي هلته مخکې چې ما درته وویل چې څلورم لاس یې هغه کوي دا یو سوال ده دوهمه خبره دا ده چې دلته زموږ دغه انجوګانو ډېر زیان زموږ اقتصاد دلته په افغانستان کې د افغانستان د عامو افغانانو په ژوندانه باندې یو ډېر منفي تاثیر اچولی ده د دوو انجوګانو له لاسه دلته په کابل ښار کې دننه تاسو وینئ چې اول دغه د کورونو کرایې په کوم اندازه باندې لوړې شوې دي چې د یو افغان عادي افغان هېڅ توان نه لري یو کور په کرایه باندې ونیسي دی چې څنګه ورسې هلته یو کور ته په هر څومره په دې ډول باندې دی چې کوم موټران دلته استعمالوي او د کوم موټرانو څخه کار اخلي په زیاته اندازه باندې دغه د ملک په هېواد کې چې دغه ماشتاس کار کې دغه د نړۍ له یو وروسته پاتې ترینو هېوادو څخه ده مګر د دوی ځوان چې کوم ده د دوی ځوان دغسې ځوان کوي لکه د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه دي که څه هم چې د انجوګانو دغسې خپل یو اصول لري چې هغه په هر مملکت کې دوی وي د هغه مملکت د اقتصادي توان باندول باندې دوی باید چې ځوان وکړي چې یو معیار د ځوان څنګه ده یعنی دوی هغسې ځوان باید وکړي دوی ډېر لوړ لوړ معاشونه ورکوي په ځانګړي ډول باندې د دوی سره چې کوم خارجیان کار کوي هغو ته ډېر لوړ معاشونه ورکوي په داسې حال کې چې متخصصین پاک افغانان لرو خپل افغانان چې د هغه په ډېر کم معاش باندې دلته راتلی شي بله خبره دا ده چې دوی چې اروپایي یا امریکایي انجینران یا دغسې خلک چې هغه دوی کارپوهان بولي چې هغه استخداموي د هغه په ځای باندې که دوی د سیمې له هېوادو څخه مثلا له هند څخه له پاکستان او په ځانګړي ډول له هند څخه چې هغه په ډېره لږه تنخوا باندې له دوی سره کار کولو ته تیار دي هغه استخدام کې دغه د پیسو د لګښت مخه نیول کېږي دغه څو مهم مهم ټکي دي چې دوی کولای شي چې له دوی څخه کار واخلي او دغه د افغانستان د مرستې پیسې بې ځایه ونه لګي
بلی کټوازی صاحب ډیره مننه ژوندۍ اوسئ د ازادي اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو کچیر تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري موږ ورڅخه خبر کړي د ازادي اوریدونکو پروګرام د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 0 0 4 0 0 2 0 1 0 څلورويشت یو یو پنځه شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوهویشت یوولس څلورویشت یو یو پنځه تر بل پروګرام او بلې ورځې مو پر خدای سپارم بریالي اوسئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ